الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرك ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. رواه البخاري. وفي رواية: يحرق بدنك أو ثيابك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم دوستان، دنن ورزي نصيحات يا موعظبو د صادقين او د صالحين سره د ملچا د اهميت په ارض، يعني د صالح او سپيسلو کسانو سره، د متقي کسانو سره، د صادق او رشتینو کسانو سره مصاحبت او ملګرتیا، او د اوغوی سره ناسته پاسته، د اوغوی سره کښېنستل او ولاړېدل، د اوغوی د اخلاقو سره ځان ته سپېڅلي اخلاق را جذبول، د دې د اهمیت په اړه باندې نن ورځ موږ موعظه بنا سوې ده. د دې بیان څخه به وړاندې یو څه مقدماتي خبره تاسو ته پیش کړل شي. اوله دا خبره چې دا علم سره برابر نن زمان کې عمل ولې نه کول کیږي، دا یو سوال دی. په ټولنه کې ټول مسلمانان اوسیږي، ټول با علم انسانان دي، په دغه عامه مسائلو باندې، په دغه لویو لویو مسائلو باندې، کلیاتو باندې، خو دغه عوام الناس هم علم لري، چې دا ولې دي د دا خپل علم سره مطابق عمل نه کوي. او یا تاسې به ووایو خبره به هم نوره عامه کړو، چې دغه ټول انسانان په دغو اعمالو باندې چې نن ورځ کیږي په دې ټولو باندې علم لري، خو بیا هم دغه علم مطابق عمل نه کیږي. وجه څه ده؟ اوس د بېلګې په ډول وایو چې لمونځ دی. لمونځ یو مهم ترین عبادت دی، د اسلام د پنځو ارکانو څخه یو مهم رکن دی. دا لمونځ په اړه باندې څومره تقصیرات کیږي. ځینې انسانان وي د سره سره لمونځ کوي نه، ځینې انسانان وي جماعت نه کوي، د جماعت منځته نه حاضر هلته یې جلا یوازې کی ارکم شو. ځینې کسان بیا حاضریږي خو چې لمانځه ته راشي، په لمانځه کې بیا هغه د لمانځه نه ظاهر وي نه باطن وي، هسې پورته وکښته سي. نو که چیرې دا انسانان سره تقسیم کو، یا نه کول، یا بے جماعت کول، او یا دا چې په جماعت کول دننه په لمانځه کې هغه د لمانځه ظاهر او باطن برابر نه وي، آنو داسې نو بیخي به یو لږ کسان پاتې سي چې هغوی به لمونځ کړي، بیخي په سل کې به بیخي کم انسانان وي چې هغه به کامل لمونځ والی. نو دا لمونځ یو مهم عبادت، یو مهم فریضه ده، او ټول مسلمانان په دې باندې آگاه او خبر دي چې دا یو فرض دی، او دا ضروري شی دی. دا د انسان دنیا او آخرت را بادي. لمونځ د دنیا او د آخرت سعادت او نیکبختي پکښې نغښتې ده. دا مهموالی هم ورمعلومیږي، خو هسې لاوبالي ډېر پکښې کېږي چې دا د علم مطابق عمل ولې نسته. دغه رنګه که موږ تاسې متوجه شو، زکات د اسلام د پنځو ارکانو څخه یو مهم رکن، یو مهمه فریضه ده. د زکات په اړه باندې ډېر تقصیرات کېږي، ډېر تقصیرات او کوتاهیانې په زکات په ورکړه کې کېږي. ځینې انسانان په د سره زکات ورکوي نه، ځینې کسان چې بیا ورکوي هغه یې داسې بادلې ناخواسته په کمزور حالت، په ډېر ټیټ نیت او اخلاص باندې ورکوي، چې هغه ډېر یو کمزور شی دکان کې ورته پروت وي، په کمپنی او په شرکت کې ورته پروت وي، چې هغه ډېر یو ناکاره شی په بازار کې هیڅ قیمت نه لري، هیڅ څوک و هغه ته د هغه ورانیولو ته زړه نه شکي، هغه شی راوړي یو غریب یو مسکین ته، وایي دا په زکات کې قبول کړه. د هغه شی قیمت په بازار کې فرض کړه 500 روپۍ دی، قیمت یې 250 روپۍ، 200 روپۍ،
داولوي حساب کوي ما زکات ورکي او حال دا دي چې زکات ته تویل کیږي چې خالصا لوجه الله خالص بد الله جل جلاله درزا د فارو کول کیږي پتا باندې اي مسلمان ورور د زکات الله جل جلاله سه یو فریضه د پتا باندې لازم ده کله الله تعالی پتا باندې څومره احسانات کړی دي څومره نو سهولتونه درته فراهم کړی دي څومره نعمتونه در کړی دي او څومره نعمتونه درته را روان دي د دې نعمتونو شکریه باید چې ضرور به ضرور ادا کړی اغه د الله جل جلاله چې کوم حق الله جل جلاله ستاسو په شتمنۍ کې پتا باندې لازم کړی دی ورکړې و یو غریب ته او حقدار ته هغه به ضرور کې او په ډېرین تنجی به ورکه دا نو زکات څو خالص وجه الله به نور اهداف او مقاصد او اغراض غنی بکشن غشتي چې دا دی و دا دی دا شان کوونو بیا زکات نه دی نو ډېر تقصیرات زکات په ورکړ کې او حال دا دی چې ټول په دې خبر دی چې زکات یو مهمه فریضه ده باید چې داسې ورکول شي مګر هغه سې عمل نه کیږي لکه څنګه چې علم د زکات په اړه دی عمل یې بل ډول دا هغه رنګه که موږ تاسو متوجه سو په ټولنه کې څوک نه دی خبر چې بد نظری بد نظر کول غلط نظر کول شهواني نظر کول دا یو کرغیړن یو بد عمل دی یو زهرجن عمل دی په چې څوک نه دی خبر ټول انسانان په خبر کې پښپو خبرس کې چې دا یو حرام عمل دی بیا هم څنګه په آزاد لاس آزاد فکر باندې دا کارونه مختزي دا بد نظری کول کیږي یا دا بد حرکات کول کیږي د بد نظری نتایج او پایلې موږ تاسو ګورو چې هغه کوم لوري ته حالات روان دي هغه مفصل موضوع د مفصل بحث دی اوس موږ راځو چې د علم مطابق ولې عمل کیږي دا غرنګ سود موږ تاسو ګورو چې یو حرام عمل دی مګر د سود خوري په لار کې شاته په لاس ورغلي صرف نه د قربانې کړي خبر هم دی دغه کس چې دا یو حرام عمل دی دا یو ناوړ عمل دی دا د شریعت څخه خلاف عمل دی مګر هغه انسان سره د علم بیا هم چې علم په لوري بیا هم سکي رشوت خور چې هغه رشوت خوري هغه په دې نه دی خبر چې دا رشوت د شریعت مقدس د احکامو سره مخالفت دی هغه د الٰه العالمین د امر مخالفت دی دا یو حرام عمل دی دا یو کرغیړن عمل دی دا ټول رشوت خور په دې باندې آگاه او خبر دی چې رشوت خورل حرام عمل دی مګر دا هغه باوجود چې علم هم لري بیا هم مجبور چې دا علم سره مطابق عمل وکړي دا رنګ موږ تاسو ګورو پرانیولو خرڅولو په پیر او پلور کې موږ تاسو ګورو په دې معاملات او بیعات او رانیولو خرڅولو کې موږ تاسو ګورو څومره تقصیرات کوي تر ډیرو انسانانو دا فکر وی چې دا کاروبار دې ته ویل کیږي ګټه تر لاسه کوي بالات پتا باندې هیڅ محدودیتونه نسته هیڅ پتا باندې شرایط او قیدونه نسته پیسې تر لاسه کوي ګټه تر لاسه کوي په هر شکل کې وی که حرام وی که حلال وی که په درواغ وی که په قسم وی که په خطا استوي د مسلمانانو په سترګو کې په خاورو اچولې په هر شکل په هر ډول چې وی خدای لاس دراول او سره ده دا چې دا ټول مسلمانان ورونه خبر دي چې دا خطا استل خیانت کول درواغ ویل دا ټول حرام اعمال دي په کاروبار کې پرانیولو خرڅولو کې په پیر او پلور کې با هیڅ هغه شریعیا حدود احکام مراعت کړل سي حلال نفقه وګټل سي دا ټول په خبر سره دغه چې په دغه باندې علم هم لري بیا هم د علم مطابق عمل نه کیږي چې وي دا رنګ په وزن او تل او ترازو کې موږ تاسو وګورو په هغه کې ډېر تقصیرات کیږي ډېر کو جوړیانه کیږي د په فکر د دې تلون کې چې دا یو شی یو شاته ورتلی چې د ګټه تر لاسه کړم کر حال دادی چې په حقیقت کې سخت زیان ځان ته وړاو په حرام ډول باندې ځان ته ګټه ورسول د دې زیانونو بیا شاته پات کیږي آثار ای په د د پزان کی او د د پن نسل او په خاندان او په اولادونو کې بشکره کی چې دا غره موږ متوجه سو غلا او غصب غلا او غصب غلا کول او په زور او زواک باندې د چا څخه شتمنی راګرځول دا څومره عام سوي دي او څومره عادي خلک په دې باندې بخت او مصروف دي او دا د ځان د فاره یو ګټه او یو فائدہ ګڼي دي او حال دا دي چې دا یو حرام عمل دي او دې په دې باندې آگاه او با خبر او با علم دي چې غلا کول او غصب کول په زور ځواک په قوت باندې د یو مسلمان شتمنی جایداد مال را کنټرولول را غصبول را ګرځول دا یو حرام عمل دی دا د اسلام د مقدس احکامو څخه صریح بغاوت دی په دې ټول خبر دی مګر سره د دغه د علم سره بیا هم مخالفت کیږي دا غرنګ موږ تاسو ګورو درواغ ویل څومره عادي سوي دي څومره عام سوي دي په ټولنو معاشره کې مګر دا یو حرام عمل دی او څوک نه دی په خبر چې دا درواغ ویل حرام عمل دی بیا د دې علم سره برابر عمل نه کول کیږي. دا رنګ موږ ګورو د واجب او ژمنې سره مخالفت کول دا د شریعت مقدس اصول او د مقررات سره مخالفت دی، مگر وعده او ژمنه څومره د مسلمانانو په منځ کې تر پښو لاندې شوې او ټول انسانان مسلمانان ورونو په خبر دي چې وعده او ژمنه دا د مقدس شریعت د اصول او اساسات سره یو مهم اساس او یو مهم حکم او قانون دی شول سوی چې په وعده باندې په ټولنه کې وفا او سیا ټولنه ډیر محترم درنه با قدر او با عزت ټولنه وي. او کچیر یو فرد وعده کې موافقت وکي په وعده باندې وخی جا هغه فرد هم ډیر قدرمند او با عزت او ډیر با وقار او درن انسان معرفي کیږي، مگر کم فرد او کوم ټولنه چې د پواده کې مخالفت کوي هغه ډیر بې قدر او بې عزت او بې وقار او ګرځي. دا ټول په دې باندې دا انسانان د مسلمانان خبر چې د واجب سره مخالفت کول حرام عمل دی، مګر بیا څومره عادي د علم سره عمل نکړي. دا غرنګ به اخیری خبره دا وکړو مرګ چې یو یقیني شی دی، یقینیت یې ټول نړۍ منلې دي چې مرګ یقینا راځي. د هریان دي هغه د الله جل جلاله د وجود څخه انکار کوي، مګر په د مرګ پر اتک څخه انکار نه دي، انکار نه کوي د مرګ پر اتک څخه. یعنی دا شی یو شی ست چې په ټول نړۍ د هغه پر موجود والی د هغه پر اتک باندې یقینیت ترسېږي او ټول اتفاق او اتحاد ترسېږي هغه چی دی هغه مرګ. اوس دا مرګ چې دومره یقیني شی دی او یقینا راتلونکی دی او موږ ورسره مخامخ کیدونکی یو، دغه مرګ د پاره چا تیار د مرګ د فاره چا استعداد او تهیؤ کړی ده؟ ډیر انسانان مشتاسی ګورو د غفلت په خوب باندې ویده دي او حال دا دی چې یو میاشتو یو افتو یو لس ورځې یو شل ورځې یو سفر یو خواته کیږي، مخکې دغه دپاره باقاعده مشورې کیږي، مجالس دایر کیږي، د هغه دپاره پاسپورټ ویزه کیږي، د هغه دپاره تیاری میاشت در مخه شروع چې پلان سفر کیږي، بیا د هغه سفر ګټې فواید سنجول کیږي، د هغه سفر زیانونه او تاوانونه سنجول کیږي، بیا وروسته هغه سفر پیلیږي. او حال دا دی چې مرګ دومره یو سفر دی چې بیا راګرځېدل په دې لوري نشته. د همیش دپاره جلاوالی دی د خپلو احبابو او دوستانو سره، باید چې د دغه عظیم او د دغه طویل او غیر نهایي سفر دپاره نو باید چې څومره تیار شي. د دې سفر تقاضا، د مرګ د سفر تقاضا او غوښتنه دا ده چې سړی صرف بلوغ ته ورسېږي، بیا د مرګ تر وخته پورې باید چې یوه ثانیه غافل نه شي، مسلسل د هغه سفر دپاره آمادګي وکړل شي، د هغه سفر دپاره تهیؤ وکړل شي، د هغه د سفر دپاره تیاری وشي، د اسبابو فراهم کېدل وشي، د سهولتونو فراهم کېدلو آمادګي وشي. مگر افسوس چې دا ټول انسانان په دې باندې آگاه او خبر دي، دا ټول مسلمانانو په دې خبر دي چې یقینا یو ورځ موږ د داسې شي سره مخامخ کیږو چې هغه مرګ دی. مگر د دغه علم باوجود چا په خپل علم باندې عمل کړی دی چې هغه رښتیا هم لاس په کار شوی دی د مرګ دپاره تهیؤ کړی دی، د دې مرګ د سفر دپاره استعداد کړی دی او هغه یې تیاری ورته کړی دی. اوس دا څه خبرې موږ وکړلې چې دغه ټولو انسانان په دغه مسائلو په دا احکام باندې علما چې د علم سره مطابق عمل ولې نه کیږي؟ دا یو سوال. د دې سوال جواب د پاره به دا خبره وکړو چې لکه څنګه چې عظیم کتاب قرآن کې هم دا خبره راغلې ده هغه به وروسته واورو. خو یو شی چې د علم د عملي کیدلو دپاره ډیر مهم او اړین او ضروري دی هغه د صالحینو د صادقینو د سپیڅلو شخصیتونو سره ناسته او ولاړه ده، د هغو سره صحبت کول دي. د هغوی سره په صحبت کولو کې الله جل جلاله داسې آثار پیدا کوي چې دغه عالم ته چې په عامو مسائلو باندې دې خبر وي نو هغه که عام کس وي هغه که خاص کس وي الله جل جلاله توفیق د عمل ورلو. لکه څنګه چې الله جل جلاله په سورۃ توبه کې په 199 نمبر آیت کې موږ ته په صراحت باندې فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان راوړی دي، اتقوا الله، تاسو وویریږئ د الله جل جلاله په هغه وخت کې چې تاسو د اوامرو سره بغاوت کوئ، او کونوا مع الصادقین، تاسو اوسیږئ د صادقینو سره اوسیږئ، خائن سی د صادقینو سره، د سپیڅلو شخصیتونو سره، د اهل باطن سره، كونوا مع الصادقين، تاسو اوسیږئ مع الصادقین. ځینې مفسرین وایي كونوا مع الصادقين مراد دادي چې مصاحبين لهم د دې سره مصاحبت وکي د دې سره معیت وکي د دې سره ملچا او ملګرچا وکي د څه دفاره د دې دفاره چې د دې دورا څخه د دې د تقوا څخه د دې د پرهیزګاری څخه تاسو یو برخه ځان ته راجذب او رانقل کی کېدلی شي چې د هغو سره ملګري سي د هغو د سپېڅلو اخلاقو څخه یوه برخه تاسو ته رانقل شي یا ټوله په دې بنا باندې تاسو وکونو مع الصادقین تاسو اوسیږي بودو باش ورسره وکی مصاحبت ورسره وکی معیت ورسره وکی ملګرتیا ورسره وکی دا ملګرتیا لکه جبه دا راوز چې د دې چې کوم ورا ده کوم تقوا ده کوم اخلاق دي کوم عمل دي کوم کردار دي چې هغه سپېڅلي اخلاق دوغوی دي هغوی به تا ته تاسو ته دغه اعمال رانقل چې ته هغه لورې سو که موږ تاسو دقیق متوجه سو په دغه آیت کریمه کې الله جل جلاله چې فرمایي چې اتقوا الله تاسو د الله جل جلاله سو ویږي په ځان کې تقوا راولي اجتناب د محارمو سو کی اوس تقوا او اجتناب او ځان ساتنه پرهیز کول د حرام شانو سره دا یو مهم امر و لکه څنګه چې موبایل کې مخکې تیر کړل چې دومره حرام اعمال دي مسلمانان په هغه باندې بوخت او مصروف دي او علم هم په لري او بیا توفیق د عمل نه بیا تقوا نه نو الله جل جلاله صراحت کې موږ ټول مؤمنانو ته امر وکړي چې تقوا وکړي اجتناب د محارم سو کی پرهیز د حرام شیانو سو کی الله جل جلاله دا لورینه او مهرباني وکړل چې د تقوا د ترلاسه کېدلو لارې هم موږ ته روښانه کړي چې وکونو مع الصادقین تاسو کولای شئ چې مصاحبت وکړي معیت وکړي د سپېڅلو او رښتینو شخصیتونو سره د هغو مصاحبت او معیت او ناستې په نتیجه کې کېدلی شئ چې الله جل جلاله تاسو ته تقوا او اجتناب د محارمو صدر نصیب کړي صفوة التفاصيل کې د دې آیات په تفسیر کې چې کونو مع الصادقین فرمایي کونو مع اهل الصدق واليقين الذين صدقوا في الدين نيه وقولا وعملا تاسو اوسېږي معیت وکړي د اهل الصدق واليقين سره هغه کسان چې څښتنان د صدق دي او څښتنان د یقین دي هغه کسان چې هغوی صادق او رښتینی دي په خپل دین کې د نیت د اړخه سه نیت یې صفا او سپېڅلی دي او قول چې گفتار یې دی وینا یې ده هغه یې ډېر سپېڅلی دي او عمل یې هم ورسره د رنګ مطابق ورسره یو رنګ دي که موږ تاسو وګورو معنا د صادق صادق څه ته ویل کېږي رښتینی ته ویل کېږي چې ظاهر او باطن کې به دی سپېڅلی د ظاهر او باطن د سپېڅلتیا په منځ کې به یې اتحاد وي دې ته صادق او رښتینی ویل کېږي په قول په عمل کې به دی سره متحد وي یوون به د ده په قول په عمل کې وي گفتار او کردار به یې سره یو وي وینا او عمل کې به یووالی او اتحاد وي په خوله او زړه کې به اتحاد او یووالی وي دوه رنګي به نه لري دوه رنګي او دوه مخي د خولې او د زړه لاره به یې وایي چې څه خبره کوي به صادق کوي نو ام به په قول کې صادق وي ام به په عمل کې صادق وي ام به په احوالو کې صادق وي نو داسې به وي اوس نو د صداقت د وجې سه چې هغوی کسان صادق دي او رښتینی دي او سپېڅلي دي په ظاهر او په باطن کې د هغو سپېڅلتیا کېدلی شي چې هغه ملګري هغه چې څوک ورسره کښېني د هغو معیت او مصاحبت نو دغه کسانو ته دغه همناسې کسانو ته فایده ورورسي فایده ورته راجذب که موږ تاسې متوجه سو چې صداقت څه فواید لري کم کسان چې صادقین و د هغو صداقت دوی ته هم نجات وربخښلې دي په دې دنیا کې هم په آخرت کې هم چې کوم کسان د دوی سره مل و هغو ته یې هم نجات وربخښلې چې کوم کسان د دوی سره مخامخ و هغو ته یې هم نجات وربخښلې دي شاوخوا ټولو انسانانو ته یې فایده رسولې صداقت لکه څنګه چې کسو به دروغ ګڼ شمېر زیانونه لري دغه کاذب انسان ته او شاوخوا ټولنه کې د هغه صداقت او رښتینولي په خپله هغه قائل ته هغه صادق او سپېڅلي شخصیت ته هم په دې دنیا کې فایده لري هم په آخرت کې هم په ټولو معاشره او ټولنه کې د دې هغه زرین اثرات پاتې کیږي د دې صداقت د شر او شانتیا دپاره یا د صداقت د لفظ چې صادق څوک دی او صداقت څنګه فوائد لري د دې خبرې د شروع شانتیا د فارق د سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمت الله علیه رحمت واسعه د ژوند د فیل یو قصه تاسو ته را نقلو د رحمه الله چې د ځواني په وخت کې چې فیل د ځواني سو د علم په لټون او زده کړ او په طلب پسې راوتی چې د کور راوتی د مور څخه رخصت اخیستی نو مور مبارکی او بیبی ورته ویل چې ته په علم په سفر باندې وزي یو خو یې څلوېشت دیناره دته د سفر د ضرورت او د اړچاو د پاره ورکړه دي. بلې ورته وویل چې په دې سفر کې په ټول عمر کې دروغ مه وایه، په ټول عمر کې ته صادق او رښتینی اوسه. دا زوی هم ورسره ومنل دا خبره رخصت چې ځینې واخیست. سفر پیل شو، راځي 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 چې کوم کتاب دا قصه را نقل کړې ده هغه د همدان سیمې و علاقې ته دی وایي موږ راورسېدو. قافله ده، پخوا زمانه کې داسې و دا سفرونه ټول په قافلو باندې کېدل، په اوښانو باندې. وایي چې دې ځای ته موږ راورسېدو غله دي، رهزنان دي، ډاکوګان دي، په لار کې ولاړ دي، نو قافله یې راوګرځول، ټوله قافله یې لوټ کړل. وایي یو غل سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رحمت الله علیه رحمتا واسعتا هغه فرمایي چې یو غل زما په لور رالی، ما ته وویل چې ستا سره څه دي. وایي ما ورته وویل چې زما سره څلوېښت دیناره. د غله دا فکر شو چې دا یې څه بلابود خبره وکړه. تا لیدلي چې د یو سړي سره پیسې ورسره وي، هغه بیا غله ته وایي چې زما سره دومره پیسې راسره دي. یعنی ټول خلک کوشش کوي په دې لټه کې چې څنګه دا خپل شی چې هغه د سفر خرڅ د ده سره ورسره دی یا پیسې ورسره دي هغه دی پټ کې چې غله یې ځین جوړ شي، مګر دی په ډاګه وایي چې زما سره څلوېښت دیناره. هغه ته خبره یې داسې باب یې زه وګڼل چې داسې څوک خبره یې وکړه چیر شو. که ګوري وروسته د غلو مشر وکړه چیر شو، هغه د بارک ته وایي چې ستا سره څه دي. دی ورته وایي چې زما سره څلوېښت دیناره. هغه ورته وایي چې ما حملک علی الصدق، ته څنګه انسان یې، ته څه باعث دی، څه ضرورت دی چې ته صدق وایې؟ واجه څه ده؟ ورته وویل چې زه د کور سره راوتم، ما سره مور سره ما ژمنه او وعده وکړل چې زه به په ټول ژوند کې زه صادق یم او زه به صدق وایم او زه به رښتیا وایم. ول نو زه خامخا دا رښتیا وایم د دې وجې سه چې په اخاف و عهده زه بیریږم چې د دې وعده او ژمنه ماته نسي. دا یې ورته وویل د غلو مشر چې وکتل په اخذت الخشیت رئیس اللصوص، ونیوی خشیت او ډار رئیس د هغه مشر هغه امیر د غلو ډار او وهم ونیوی. فصاح آواز یې وکړي وقال انت تخاف ان تخون امک وانا لا اخاف ان اخون عهد الله، ولته بیریږي چې د مور ژمنه او وعده ماته نه کړي او موږ د اله العالمین امر او وعده ماته کړې ده، دا څنګه کېدلی شي؟ ثم امر، بیا یې امر وکړي و دا نور غلو ته ول هغه شی چې مو د قافله والو څخه اخیستی دي ټول ورسول. او وقال دا د غلو مشر وویل انا تائب علی یدک، و زه ستا پر لاس باندې توبه کاږم. فقال من معه، کوم کسان چې د غلو د مشر سره مل او ملګری و، هغه وویل انت کبیرنا فی قطع الطریق وانت اليوم کبیرنا فی التوبه، ولته زموږ مشر وې په لارې په کته کېدلو په غلا کولو کې، نن ورځ بیا ته زموږ مشر یې په توبه کښلو کې. فتابوا جميعا بسبب الصدق، ټولو توبه وایستل، توبه یې وکښل، الله جل جلاله ته تائبین وګرځېدل. مگر او سبب او لامل یې صداقت او رښتینولي و. څه وخت چې صداقت او رښتینولي وسول، الله عز وجل دا صادق انسان ته هم نجات اور نصیب کی د دغه آفت او مصیبت سره. ان تر دې چې کوم کسان په غلا او په ناروا او په حرام اعمالو باندې اخته و، الله جل جلاله هغوی هم د نجات او د سعادت ولارې ته راواړول. تاسو ګوري د سعادت آثار په ټولنه کې، د رښتینولۍ آثار او ثمرات په ټولنه کې څومره اندازه باندې هغه خپریږي او هغه نشر کیږي. اوس د دې خبرې ته را رسېدلی یو چې الله رب العزت موږ تاسو ته فرمایي چې وکونو مع الصادقین، تاسو د صادق کسانو سره مل او ملګری اوسئ. چې تاسو د صادقو کسانو سره مر او ملګری سولاس کې دلای شي چې د اوغو د سپیڅلو آثارو هغه نمونې په تاسو کې راشي. خو دلته یوه خبره ډیره ضروری ده چې دا خبره به هم ذکر کړو چې دا صادق او رښتینی کسان چې ظاهر او باطن مې ټول سپیڅلي او صفاوي، داسې انسانان داسې هم نه دي چې په هر ځای کې پیدا کیږي، داسې هم نه دي چې په هر ځای کې پیدا کیږي چې هر ځای به. مګر وو هغه څوک چې دغه شی طلب کوونکی هغه به چې لټ وکړي، کوشش وکړي، نو پسې ورګرځي داسې شخصیت چې رښتیا هم هغه ظاهرا او باطنا متقی وي، الله جل جلاله ته مقبول شخص وي، الله جل جلاله ته مقرب شخص وي. د دې په لټه کې پسې ورګرځي، د دې دا معنا نه چې هر ځای دا موجود دی، هر ځای نه شي پیدا کېدلی، دا به وي. مګر داسې هم نه ده چې نسته. ځینې کسان مشتاسي مسلمانان ورونی دې مسالې او دې حکم ته متوجه نه وي، وای نن ورځ داسې څوک وجود نه لري، دا خبره هم نه ده صحیح. نه هر ځای داسې څوک پیدا کېدلی سي او نه داسې ده چې داسې خلک وجود نه لري. خلک ستا مګر کم به وي، نو هغه څوک چې د داسې اشخاصو د داسې سپېڅلو شخصیاتو غوښتونکي وي د هغو سره مصاحبت او معیت او ملچا ملګرچا غواړي، د هغو کسانو لټه دي وکړي، د هغو کسانو پیدا کېدلو پسې چې کوشش وکړي، تکالیف دي وګالي، الله عز اسمه به یې ورورسي، ورسره مخامخ به کی، ورسره ملاقات به کی، الله جل جلاله به د هغو د سپېڅلو اخلاقو د سپېڅلو نو نیاتو هغه سپېڅلي اثرات د تور وبخشي، د ده سبه یو اصلاح سوی انسان جوړ سي. یعنی دې خبرې ته موږ راورسېدلو چې د صالحینو صحبت د انسان د تربیت او د اصلاح دپاره یو مهم یو ضروري عمل دی. که موږ تاسو وګورو څومره علوم جات دي، هغه د ټول خلق علما دي، ټول خلق علما دي، د هغه سره بیا هم د پخوا په اندازه باندې خو بالکل فیصدي یې وکتل سي، سړی داسې حیران ورته ګرځېږي. سره د دغه چې علم ډیر سو، عمل په کلي ډول کم سو، چې ولې؟ نو دا اصلاح او تربیې ته دغه نفس ضرورت لري، دا د صالحینو سره پاتې کېدلو ته ضرورت لري، د صالحینو سره ناسته او ولاړه هغه داسې اثرات لري چې د سړي په ژوندانه کې، د انسان په ژوندانه کې انقلاب راولي، په هغه کې بدلون راولي، د هغه هغه بد فکرونه، بد نیتونه، بد اخلاق هغه په سپېڅلو او په جمیله او په حسینه اخلاقو باندې روبدل. لکه څنګه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، انما مثل الجلیس الصالح، خبره دا ده بل نه ده مثال د جلیس صالح چې هغه هم ناس دي چې تور سره کښېنې، د دې مثال او د جلیس سو مثال څنګه دی؟ که حامل المسک و نافخ الکیر، د صالح او د سپېڅلي انسان ناس ته داسې ده لکه هغه عطر خرڅوونکی، او د بد انسان ناس ته داسې ده لکه هغه بنۍ وهونکي، آهنګر او اوسپنې جوړونکي، داسې مثال لري. یو ښه انسان دی، سپېڅلی انسان دی، صادق انسان دی، رښتونی انسان دی، بل چې دی بد انسان دی، دوه انسانان دي. اوس یو څوک د صالح انسان سره کښېني، داسې مثال لري لکه د عطر پروش او عطر خرڅوونکو سره چې کښېنستي، او هغه څوک چې د بد انسان سره کښېني هغه لکه د پښ یو د آهنګر سره چې کښېنستي. اوس نو حامل د مسکو چې دی هغه عطر پروش چې دی، چې دا څوک د دې صالح انسان سره کښېني، دا نو څه خصوصیات لري، څه ځانګړتیاوې لري؟ هغه دا دی چې یو څوک ور چې د عطر پروش سره کښېني، د یو صالح سپېڅلي انسان سره کښېني، نو هغه به څه وکړي؟ اما ان یحزیک، یا به داسې وي چې اما ان یعطیک، تا ته به د دې عطرو سه یو عطیه درکړي، یو نمونه به درکړي د خپلو سپېڅلو عطرو سره، او یا به داسې وي چې ته به ځینې رانیسې، دا یې دوهمه خبره. او یاد دي چې اقلا لږ تر لږه به د هغه عطر پروش د عطرو خوشبویي ستا و دماغ ته ورسېږي. دا درې فواید ترلاسه کېدلی شي، درې فواید. یو انسان چې د یو عطر خرڅوونکي سره کښېني، عطر ور لره هبه کي، ور لره ور بي، او یا به داسې وي چې دی به ور ځینې رانیسي، او یا به داسې وي لږ تر لږه داسې خو به نوسي چې د دې عطرو د دکان خوشبویي او معطره فضا او هوا خو به د ده دماغ ته نو فایده ور ورسېږي. دا درې ګټې. اوس هم که یو څوک د یو سپېڅلي شخص سره، د یو مبارک شخص سره، یو عالم با عمل سره دی کښېني، د هغه سره معیت کی، د هغه سره ملچا کی، یقینا داسې به وي لکه د عطر فروش سره چې کښېنستي، یا به هغه یو نیک او سپېڅلي خوی اخلاق د علمي خبره ده تور نقلي، او یا به دی په خپلو مطالب کوون طالب به وي، غوښتونکی به یې ګرځېږي، هغه به یې ورلر ورکړي، او یا داسې دي اقلا دغه معطر مجلس خوشبویي او سپېڅلي اثرات خو به د ده په ذهنیت، د ده پر دماغ او پر اثارو باندې پاته سي، دا سپېڅلي اثار وي. اوس نو هغه څوک چې هغه آهنګر دی، د آهنګر دکان ته چې یو څوک ورسي نافخ الکیر، نو اما ان یحرق، یا به یې ور وسوځي بدن د هغه، او یا به یې ور وسوځي جامې د هغه، او اقلا لږ تر لږه خو به د دغه آهنګر د دکان د بدبویي اثرات، خبیصه اثرات د ده په ذهن کې پاتې سي. داسې نو دا مثال خو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال د سپېڅلي صالح ورکی د خرڅوونکو سره، دعات د بد سړي، د بد اخلاق انسان ناسته مثال ورکی د آهنګر او د پټ سړي مثال. اوس لکه پښ او آهنګر چې داسې بد اثرات پرېږدي، نو بد انسان هم داسې کی، یا بستا جسم در وسوځي، در کبابی کی، بد انسان
او یا به داسې وکړي چې ستا بدن به دروسوځي یا به ستا کالي دروسوځي او اقلا لږ تر لږه د هغه بد گفتارونه بدې کړنې بد اعمال بد اثرات هغه غیر سپېڅلي اثرات خو به ستا پر اصابو په ذهنیت باندې پاتې سي تا ته به یو بد اثرات رسي.
نو دا معلومه شول چې د سپېڅلو کسانو او د صالحو کسانو مصاحبت او مرچا څومره فواید لري څومره ګټې لري او صادق کسانو سره ناست او ولاړه څومره ګټې لري او صداقت څومره فواید لري. دې یوې خبرې ته راورسېږو دا به مو انشاء الله تعالی اخرنۍ خبره وي چې صحبت د صالحینو ولې هغه امنشینو کسانو ته فایده ورسېږي ولې هغه د دې څخه مفید ګرځېږي. دا یو سوال دی چې د صالحو کسانو سره نور کسان کښېني د صادقینو سره کښېني د صالحو سپېڅلو کسانو سره کښېني د الله والا کسانو سره کښېني هغو ته ولې فایده رسېږي. د دې خبرې د وضاحت لپاره مفتي رشید احمد رحمه الله په خپلو خطباتو کې څه خبره کړې ده. هغه وایي چې یو څوک راځي د یو الهي کس سره کښېني د یو اله العالمین ته محبوب کس سره کښېني په هغه مجلس کې ضرور به ضرور ذکر الهي کول کېږي. څه وخت چې په یو مجلس کې ذکر الهي وسو هغه مجلس چې دی محل د فیض الهي ګرځېږي محل د رحمت الهي ګرځېږي. دا قانون دی چې په یو ځای کې ذکر کېږي هغه ځای محل د رحمت وي هغه محل د اله العالمین د رضامندۍ وي. ولې الله جل جلاله فرمایي چې پس کورونی اسکو تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم تاسو مې په یوازې یاد کې زه بمو نو تر هغه په غوره ځای کې یاد کړم تاسو مې په یو ټولنه کې یاد کړي په یو ټولیو په یو جماعتو په یو حلقه کې زما ذکر او یادونه وکړي زه به در دغه اولا او غوره ټولیو کې په ملی اعلی کې ستاسو تذکره وکړم. الله جل جلاله په صراحت باندې فرمایي نو اوس د صالح انسان مجلس ته چی د دغه مقرب او سپېڅلي صحبت او مجلس ته چی یو مسلمان ورځي په هغه مجلس کې ضرور به ضرور الهي ذکر کول کیږي د دې ذکر په بنا باندې دلته رحمت اوریږي د دغه رحمت د اوریدلو سره دغه معای کس دغه مصاحب کس چې دلته کښېني دې باندې هم د رحمت ضرور به ضرور د دې خبرې د شروع شانتیا دپاره د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله خبره را نقلو. د شیخ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله څخه یو ورځ چا پوښتنه وکړه چې خلک په دې لټه او کوشش کوي چې د سپېڅلو شخصیاتو د قبرونو په څنګ کې ځان ته قبر جوړ کړي چې دا وجه څه ده په دې کې څه فایده شته چې د یو سپېڅلي د یو عالم به عمل د یو متقی انسان د قبر په څنګ کې دی قبر غواړي څه فایده لري د یادت نږدې یا ځین لري څه فایده لري. دا سوال یې ځینې وکړي دا سوال چې ځینې وکړي د بالفوره جواب خپل مخلص ته ورنکړي د یو لږ وخت په تېرېدلو سره مخلص پنکه راوړه د دو مخ ته کښېښو د دو مخ ته چې کښېښول پنکه خو نو تاسو ته معلومېږي طبیعي خبره ده چې هغه کښېښول شي یوازې یوه شخص ته نو دا بعد نور پاشي هغه په دا څنګ کې چې د دې شخص دوه درې پنځه ناسي هغه هم د دې بعد څه مستفید ګرځېدلی. نو مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله ورته وویل دا په کچه اوس بات کوي دا یوازې ما ته بات کوي که دا ناس کسان هم د دې بعد در اثراتو څه فایده مند ګرځېږي هغه وویل چې ګرځېږي. نو دغسې د صالحینو سره په څنګ کې اوسېدل صالحین چې دي هغه د اله العالمین رحمتونو پر پیزان کېږي. نو چې هم ناستې کسان دي لکه دا پنکه چې هغه د یوه کس ته نه دی درې څلورو پنځو ته استفاده هغه ځینې کولی شي خو د الله جل جلاله رحمتونه چې هم په صالحینو صادقینو سپېڅلو شخصیاتو باندې اوریږي هم ناسې کسان هم د دغه رحمتونو څخه مستفید او فایدهمند ګرځېږي. دا یو دلیل. بل دلیل دا دی چې د صالحینو د صحبت څخه مسلمانان مستفید ګرځېدلی شي او د هغوی په ژوندانه کې اصلاح او انقلاب راتللی شي. وجه یې دا ده چې دغه یو څوک چې په یو ښه نیت په یو ښه اخلاص باندې د سپېڅلي شخص سره معیت لري ملچا ورسره لري صحبت ورسره لري ورسره کښېني دا د څه دپاره ورسره کښېني دا د الله جل جلاله د پیدا کېدلو دپاره دی ورسره کښېني د خپل نفس د اصلاحېدلو په ادب ورسره کښېني د هغو سره محبت کوي. اوس نو الله جل جلاله فرمایي چې کوم کسان چې زما د فاره زما د رضا د پیدا کېدلو د فاره دی په خپل منځ کې سره کښېني او زما د فاره محبت سره کوي دا ما ته ډېر محبوب کسان دي ان تر دې چې د قیامت په ورځ د عرش تر سایه لاندې دغه متحابین په الله ته زه ځای ورکړو. کوم کسان چې د الله جل جلاله د فاره محبت سره کښېني د الله جل جلاله د رضا ګټلو د فاره سره کښېني معیت او ملکه او محبت سره کوي دا متحابین په الله سره بولي دا کسان محبت کی دا اللہ دفار دا متحابین فی اللہ با اللہ جل جلالہ و امات حسن دے نو اللہ جل جلالہ و دوی پر دا غنی کو کرونو بانی خپل رحمتونو پیزان کی اووری پا دی بنا باندی نو دا جی صحبت سدوی پا دی ترلاسک کولی سن اللہ جل جلالہ و جی مجتاستا تنیکو اعمالو دا کولو توفیق راتا کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین.